라디오.
د ازادي رادیو د لساته پر لپسی خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. د امریکا حکومت وايي افغانستان ته د نږدې 300 میلیون ډالر ملکی مرستې په اړه له کانګرس سره کار کوي. د افغانستان حکومت هرکلی کوي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دوامدار همکاریو د ژمنی ښکارندوی کوي.
په اورزګان کې د جمهوریت په پلوي په یو ولسی غونډه کې پر طالبانو غږ وشو چې ولسته د خدمت لپاره د مټي راونغړي.
لکه څونه خاوره چې در سره ده د غونډه خدماتو مشتورانی کې.
د امریکا کانګرس هڅه کوي روس د مذهبي ازادۍ په لویو سرغړونکو هیوادونو کې شامل کړي. د ژوند رنګونو کې
زه غواړم پر اتلون کې د روبوت انجینر شم.
نن دی غوی اسور د میاشتې 2 اپریل میاشتې 22 ده. زنوری است نوری استاسو کوربه خبرونه ده. خپل تخنیکی همکار می رحمت صافی په مرسته وړاندې کوم. خو لومړی تاسو را بولو د دې سات مهم خبرونه ده. په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. امریکایي قومندانان په خوندې توګه افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټرلو لپاره له پینټاګونه په سیمه کې دی ویل ته کې وډونکې کشتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. چارواکي وایي د پاکستان د کوټه ښار په یو هوټل مخې ته پرون په یو بمی چاودنه کې 3 تنه وژل شوي. د روسي پولیسو له زرو زیات مظاهره کوونکي نیولې دي. بشپړ خبرونه. امریکایي قومندانان په خوندې توګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټرلو لپاره له پینټاګون پر سیمه کې دی الوتکې وړونکې کشتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. دغه چارواکي چې خپل نوم نه ښودلو په شرط دا خبره دی آژانس ته کړې ده. غرض ویلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منظور کړې، خو تمه ده چې په نږدې ورځو کې به یې تصویب کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې متحده ایالات خپل ټول ځواکونه سپتمبر 3 ول افغانستان او باسي په اوس وخت کې 2500 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې دی ردی. په دې اړه تفصیل وروسته خبرونه کوي. د افغانستان دفاع وزارت په نیمروز ولایت کې شپږ وسلوالو طالبانو دی وژلو او شپږ نورو دی ژوند نیولو خبر ورکوي. دی وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان کمانډو ځواکونه پرون ماسپښین د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د اخاذي پر یو مرکز عملیات وکړل. د خبر پاڼې له مخې په دغو عملیاتو کې شپږ نور طالبان ټپیان شوي. دفاع وزارت زیاتوي طالبانو په دې سیمه کې له ترانسپورټي موټرو څخه په زور او جبر پیسې اخیستلې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د هرات اوسیدونکو نسرین ستوده چې مخیله دی ولایت ولسی جرګې ته ځان کاندید کړی و خپل میړه سره د ماین په یو چاودنه کې وژل شو. د پیخه په بغلان ولایت کې رامنځته شوی په ولسی جرګې کې د بغلان د خلکو استاد اسدالله شهباز پرون ناوخته ازادي رادیو ته د دې خبر په تایید سره وویل چې د پیخه د بغلان ولایت مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شوې ده.
هغه ماین چې د کور په انګل کې ځای پر ځای شوی وو وچاودید، چې په نتیجه کې نسرین او میړه یې ووژل شول.
نسرین ستوده د ولسی جرګې د اوسنۍ غړي سیمین بارکزی خور و چې څو میاشتې مخکې د بغلان له یوه اوسیدونکو سره واده کړی و. جرمنی غواړي هغو 540 افغان ژباړونکو او کورنیو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد له ځواکونو سره کار کړی دی. د جرمنی دفاع وزیر انګریت اکرام کرین باور د جرمنی ډی پی خبري آژانس ته ویلي غواړي ډاډ ترلاسه شي چې له افغانستان د جرمنی ځواکونو تر وتلو وروسته آیا د دوی د افغان همکارانو ژوند ته خطر متوجه دی که نه. د جرمنی ویلتام زونتاګ ورسپانه هم د هیواد کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې پاوس په پام کې لري د دغو افغانانو ته د پناور کولو د پروسې د پیلېدو لپاره په کابل او هم خای په مزار شریف کې دفترونه پرانیزي. جرمنی شاوخوا 300 افغانان د ژباړونکو په توګه ګمارل دي. دا هیواد چې په افغانستان کې شاوخوا 1200 سرتیری لري د غرس په پام کې لري د جولای تر 4 پورې ټول ځواکونه لدی هواده او باسی. خبرونه له ازادي رادیو اوري. چارواکي وایي د پاکستان د کوټه ښار د سرینا هوټل په پارکینګ کې پرون په یو بمی چاودنه کې 3 تنه وژل شول. د ان چارواکو په وینا په دې پیښه کې چې تیر ماخام شوی نه کسان ټپیان شوی چې د یو شمیر ټپیانو وضعیت نازک خودل شوی دی. د پولیسو د افسر محمد منیر په خبره د سرینا هوټل مخته څو ولال موټر هم په دې پیښه کې سوځېدلې دي. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په برید کې چارواکي په نښه کړي وو. په دې هوټل کې د چین سفیر هم اوسېده خو د پیښې په مهال هغه په هوټل کې نه و. د خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد زئیر رسنیو ته کړې ده چې چارواکو تر اوسه په دې اړه تفصیله نه ده کړې. د روسي پولیسو لزرو زیات کسان هغه مهال ونیول چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو په پلوی پرون په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. الکسی ناوالنی چې په زندان کې د ډوډۍ نه خوړلو احتساب درې میونۍ ته داخليږي، روغتیایي وضعیت مخ په خرابېدو دی. پرون چې کله ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل کلنۍ وینا کوله، زرګونه کسان له ولادي واستوک څخه تر کالینینګراد پورې د الکسی ناوالنی د پلویانو له مظاهرو سره یو ځای شو. لدغه مظاهرو مشري د ناوالنی د فساد ضد بنسټ کوي. کوله دوی ویل لري چې که د الکسی ناوالنی سم درملنه و نشي، دغه وضعیت به دومره خراب شي چې د جبران وړ بنوي. د ملګرو ملتونو د متخصصینو یوې څلور کسیزې ډلې پرون چهارشنبه وویل چې د ناوالنی ژوند له جدي خطر سره مخامخ دی. د روسي پولیسو د ناوالنی ډیر پلویان مخکې تر دې چې په مظاهرو کې برخه واخلي ونیول.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتونکو څلوریستو ساتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دریوش ټیټه شپږ. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه دریوش ټیټه دیارلس. کندهار کې هم اسمان شین کودل سوی د تودوخې لوړه درجه یو دریوش ټیټه څوارلس. مزار شریف کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه شپږ ویس ټیټه څوارلس. او بل اخر جلال آباد کې هم اسمان شین کودل سوی د تودوخې لوړه درجه دریوش ټیټه دولس اټکل سوی ده.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا حکومت وايي افغانستان ته د نږدې 300 میلیون ډالر ملکی مرستې په اړه له کانګرس سره کار کوي. دا د هغو 600 میلیون ډالر مرستې نیمایي برخه ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تیر کال د جنیوا په نړیوال مرستندوی کانفرنس کې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. هغه مهال د ترامپ ادارې دغه مرسته په افغانستان کې د سولې په برخه کې په پرمختګونو پورې مشروط بللې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په واشنگتن کې وویل چې دا ملکي مرسته به په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو له خوندیتوب او د اساسي خدمتونو د لا ښه کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان حکومت د امریکا د دغې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې هغه له کابل سره د واشنگتن د همکارۍ د دوام څرګندونه کوي. نورې د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
روسته لدی چې تیر ماشم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د 300 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. د افغانستان حکومت هرکلی وکړ او د مرسته له افغانستان سره د امریکا د همکاریو د دوام ژمنه یاد کړه. د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د وخان مینپال تیر ماشم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دوامدار همکاریو د ژمنی اشکارندوی کی د دوی کدلته نظامی حضور کمیدی ولی د افغانستان د حکومت او د افغانستان له خلکو سره به د دوی اقتصادي همکاري په مختلفو عرصو کې دوامدار.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیر ماښام د دې مرستې په اعلانولو سره وویل چې د امریکا حکومت له کانګرس سره کار کوي چې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر ملکی مرسته برابر کړي. انتونی بلینکن وویل د امریکا په خوانی ادارې د مرستې ته د سولې په خبرو کې د پرمختګ شرط یې شوی. د دې مرستې پریکړه وروسته لاغه وسوه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن څو ورځې د مخه اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې به خپل ټول سرتیری له افغانستان څخه وباسي. ولسمشر بایدن د دې اعلان پر مهال ویل چې واشنگتن به د افغانستان لامنیتی او دفاعي ځواکونو او د شوزو اونجونو د پیاوړتیا په ګډون ملکي مرستو ته دوام ورکړي. انتونی بلینکن ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې د مرسته د افغانستان له خلکو سره د دوامدار ملاتړ شدول لپاره کیږي. بلینکن زیاته کړې چې دا مالی مرسته د تیرو شلو کلونو د لاسرړونو د خوندیتوب لپاره کیږي او په غبر خو به ولګیږي چې ملکی افغانان اساسي خدماتو ته لاسرسي ومومي. دا پیسې به پر اقتصادي پیاوړتیا، لیداری فساد سره په مبارزه د شوزو پیاوړتیا او پرمختګ مدني ټولنې خپلواک رسنوي او نورو پروګرامونو باندې ولګول سي. د 300 میلیون ډالر د هغه 500 میلیون ډالر یو برخه ده چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 نومبر کې په نړیوال کانفرنس کې ژمنه کړې و. خونیمای برخه ته د قطر په خبرو کې د پرمختګ شرط شی وو. هغه خبرې چې اوس ټکنۍ سوي دي.
د غرض مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې امریکایي قومندانان په خوندې توګه افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پینتاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبری آژانس ته انکړې ده. دغه چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط د خبره د ایجنسی کړې د غرض ویلي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن تر اوسه د غوښتنې نه منزور کړي خو تمه ده چې په نږدې ورځو کې به تصویب کړي. د رویټرز خبری ایجنسی راپور لمخې دا معمول ده چې په اساسو ماموریتونو کې چې کله امریکا له بهرنیو ځواکونو خپل پوځیان باسي پوځ د استلو د بهیر د خوندیتوب لپاره الوتکې وړونکي او نور جنگي کښتۍ ځای پر ځای کوي. تیر کال چې متحدو ایالتونو له سومالیا ځواکونو استل یوه کښتۍ د هیواد سواحلو ته استولې وه. په اوس وخت کې د امریکا د ډویډ آیزنهاور الوتکې وړونکي کښتۍ په منځني ختیځ کې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات بخپل ټول ځواکونه د سپتمبر تر 13 له افغانستان او باسي په اوس وخت کې 2.5 زر امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې دی رهدي. د امریکا د مرکزی قوا او قومندانې چې په افغانستان کې پوځي ماموریت تر څارنې لاندې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د دې قومندانې مشر جنرال کینیت مکینزي د روانې اونۍ په پیل کې د امریکا د کانګرس غړو ته ویلي چې پوځ به د ځواکونو د ایستلو بهیر خوندي کړي. پینتاګون ویلي چې خای په مقعد ډول په افغانستان کې د ځواکونو شمیر زیات شي چې د ځواکونو د ایستلو له خوندي بهیر سره مرسته وکړي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې اونیس پروګرام کې به هم په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو او د استانبول د غونډې د ځنډیدو پر موضوعاتو خبرې کوو. په اورزګان کې د جمهوریت په پلوي په یوه ولسی غونډه کې پر طالبانو غږ وشو چې ولسته د خدمت لپاره د مټې راون غاړي. دا غونډه پرون په ترین کوټ کې جوړه شوې و. د غونډې یو شمیر برخوالو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه ختم کړي او سولې ته غاړه کېږدي. نور په دې رپورټ کې
الشمس والقمر
د قران کریم د آیاتونه د جمهوریت په نوم د جوړسوي غونډې د پیل لپاره ویل سو. اورزګان کې د چهارشنبه په ورځ د ویلوې غونډې پر مهال خلګو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کډونو ستاینه، د جمهوریت دوام او د جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. خلګو په هیواد کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د برنامو ملاتړ وکړ او د بیا رغونې په برخه کې د غهڅي وستایلې. د دې غونډې دوه ګډونوالو محمد کریم خادمزي او جاوید خپلواک وویل
وسنۍ امارات یعنی د هغه پښتنو په لحاظ از موږ د وطنین د ډنګ حکومت، د مشورو حکومت، د جرګو حکومت، د شوراګانو حکومت، د ولس د استادو حکومت، د هغه حکومت دی چې افغانستان پرمختګ ته بیاي او د سیالانو سره سیال کوي.
کم خدمات ولست وړاندې کړي د چته په هر میز کې وای چې ولست ما سره د دوه د خاور اس ما طالبانو ته پیغام دادی چې راسي په دغه دګر کې مثبت سیالي وکړي چې ولست وای چې وخت تاسو میو څوک اس لکه څونه خاور چې در سره ده دغه خدمات مشتوړانی کې موږ یوازې د ته ضرورت نه لرو چې بس امنیت دغه موږ دلته ولاړ پر والی صاحب پر شورا پر هر چا انتقاد کوو د جمهوریت یو اصل.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د وروروژنې وخت پای ته رسېدلی دی او په کار ده چې افغان حکومت او وسلوال طالبان سوله اوربند وکړي. له ډلې مولوی حمدالله عبدالی چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و پر وسلوالو طالبانو نیوکه وکړه چې د یوې منظمې طرحې د وړاندې کولو پر ځای غواړي چې د زور له لارې افغانستان ونیسي او د افغانستان شل کلنې لاسته راوړنې له منځه یوسي.
تا ته دا وایم چې پر لحاظ د خدای راسه د افغانانو سره خو به دا د رب پر کلام یو دریم قاضي راسره دریه ایا تا د ځان حیوان جوړ کړي او که موږ افغانان حیوانانو نه پوهېږو راسه ناروا چې دریم یې ناروا بولي چې څنګه روا بولي.
د غونډې دوه نورو ګډونوالو مدني فعال غلام نبی شجاع او قومي مخور عبدالباري باور له طالبانو غوښتنه وکړه چې د ترکیې په کنفرانس کې ګډون وکړي. دوی ویل که طالبان په یاد کنفرانس کې ګډون ونه کړي نو ناوړه پایلې به ولري.
یوه تېروتن نن بل کوي چې د ترکیې کنفرانس ته نه ځي سیاسي ټول وایي چې هلته سرنوشت ټاکونکې غونډه ترسره کیږي. زموږ حکومت آماده دی، دوی ولې آمادګي نه ښیي؟ د جو بایدن خبرې واوري چې هغه وایي که چیرې د افغانستان جنگ پای ته ونه رسیږي موږ به دا یو قرارداري کمپنۍ ته بیا واخلو.
تاسو وګورئ حکومت مثبت حرکت کوي مګر طالب هغه منفیات دا څه دی؟ دی د خپل اختیار نه. زه بیا ورته وایم چې وروړه راسه د خدای پر لاس، هغه قدرت چې ته غواړې چوکۍ هغه راسه موږ ستانو کړه.
په ورته وخت کې به د ورزګان والی چې په یاد غونډه کې ګډون کړی وو ویل چې افغان حکومت په هر ډول حالاتو کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره چمتو دي. هغه له وسلوالو طالبانو هم غوښتنه وکړه چې جګړه بس کړي او وخت د رسېدو لپاره دي د انتخاباتو لار خپل کړي.
وړاندې به دغه راز واورئ چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سعید منصور نادری چې پرون د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته غوښتل شوی و دغه راز وویل چې طالبان خبرو ته لیواله نه دي. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د جګپوړي امریکایي قومندان خبرې راخیستې دي چې د سیشن بی پروسې وویل د متحد ایالاتونو لپاره به ډېره سخت وي چې د سپتمبر تر 12 وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي د القاعده په څیر ترهګر په دغه هیواد کې وڅاري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا د مرکزي قومنداني مسؤول جنرال فرانک مکینسي لومړی جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی دی چې له افغانستانه یې د ولسمشر جو بایډن د سرتیرو د ایستلو تر پریکړې وروسته خپل پراخ نظر څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز ویلي کې ولسمشر بایډن د دفاع وزارت او نورو جګپوړو پوځیانو دا نظر ونه مانه چې په لږ شمېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. جنرال مکینسي وایي کله چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي د نورو ګواښونو تر څنګ یو تهدید دا دی چې څرنګه به په قوت وسله والې ډلې څارو او برید به پرې کوو. په تېره بیا چې د دې هیواد شاوخوا نور هیوادونه دي او په یوه کې هم د امریکا اډه نشته. ورځپاڼې ته جنرال مکینسي دا خبره هم راخیستې ده چې وایي امریکا له دغو نورو هیوادو سره په خبرو ده چې پوځیانو ته یې هلته ځای ورکړي څو افغانستان د ترهګرو له پناه ځای څخه وساتي. نیویارک ټایمز د ډیپلوماټانو او پوځي چارواکو په وینا لیکي دا امکان شته چې د تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان په ګډون هیوادونه په سیمه کې امریکایي پوځیانو ته ځای ورکړي خو دا هیوادونه تر ډیره په یو نه یو ډول د روسي تر واک لاندې دي او کوم بندیزونه چې واشنگتن تیرونی پر روسي ولګول دا ډول بحثونه نور هم پیچلي کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې القاعده شبکه او نورې ترهګري ډلې له افغانستان متحده ایالاتونو ته سمدستي خطر نه دي او دې ارزونې د جو بایډن ادارې ته فرصت برابر کړ چې د سپتمبر تر 12 له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. بلې ورځپاڼې واشنگتن ټایمز بیا لیکلي دي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل ماتې منلې ده. د ورځپاڼې په باور د طالبانو ډله به سږ کال د سپتمبر 12 له دوه پلوه تجلیل کړي. یو خو شل کال مخکې القاعده د طالبانو متحده ډلې پر امریکا برید وکړ او دوهمه بریا به یې په جګړه کې پر امریکا بریا وي. واشنگتن ټایمز د جورج دبليو بوش د ادارې د وخت بهرنیو چارو د وزیر کولن پاول خبرې راخیستې دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایډن له پریکړې دفاع کړې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې متحده ایالاتونو د شکست له منلو سره دا تایید کړه چې افراطي مسلمانان به د نړۍ په هر ګوټ کې خپلې هڅې دوه برابره کړي. د واشنگتن ټایمز په وینا د امریکا له دې پریکړې سره چې له افغانستان ځواکونه باسي د امریکا دښمنان هڅول کیږي او با جرأت کیږي.
ازادي رادیو اورېده سهار و بجې او شل دقیقې ان کې دونکو دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر سعادت منصور نادری د استانبول کانفرنس زندیدو ته په اشاره وایي طالبان خبرو ته لیواله نه دي. ښاغلی نادری پرون د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوی و او وی ویل د افغانستان جمهوري دولت هر ډول خبرو ته چمتو دی. د استانبول د غونډې تنظیمونکو ملګرو ملتونو ترکیه او قطر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې وروستیو تحولاتو ته په کتو او له ښکېلو اړخونو سره له پراخو مشورو وروسته موافقه وشوه چې دغه کنفرانس وروسته نیټې ته وځنډول شي تر څو خو شرایطو ته پرمختګونه برابر شي. په پام کې و چې دغه کنفرانس د راتلونکې شنبې په ورځ جوړ شي او لس ورځې په پام کې و چې دوام وکړي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د ناستې د ځنډ لیلان وروسته د دغه هیواد د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي طالبان د خبرو میسته د کیناستلو لیوالتیا نه لري. سعادت منصور نادری د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې د سولې په ټولو کانفرنسونو کې د افغان حکومت د چمتووالي خبره وکړه.
درې ځلې دی چې ناستې ځنډیږي، موږ بشپړ چمتووالی لرو، خو له بده مرغه د طالبانو تحریک له لوري د سولې د مذاکراتو په میز کې د ګډون لپاره هیڅ ډول لیوالتیا نشته. نو د دغه ناستو د ځنډ لامل د افغانستان اسلامي جمهوریت نه دی.
ښاغلی نادری وایي چې د افغانستان د سولې لپاره ملي، سیمه ایزه او نړیواله اجماع رامنځته سوې ده. د ولسی جرګې په دغه ناسته کې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیالان اکرم خپلواک او عطا الرحمن سلیم هم رابلل سوي وو چې د سولې د طرحې او د افغان حکومت د چمتووالي په اړه معلومات شریک کړي. اکرم خپلواک له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو ته په اشاره ټینګار وکړ چې افغانان باید له تروریزم سره مبارزې ته یوازې پرې نه ښودل سي.
سازمان ملل متحد گزارش اخریشن
د ملګرو ملتونو سازمان ورستی راپور وښودل چې القاعده ډله پیاوړی ده، داعش او له 15 تر 40 نورې سختري ډلې همسته. له دې سره مبارزه کول یوازې زموږ مکلفیت نه دی، د سیمه او نړیوال ټولنې مکلفیت څه دی. دلته باید د ملګرو ملتونو د هوکړې له مخې د افغانستان سیمه او نړیوال ټولنې ترمنځ یو واحد میکانیزم وي چې له دغه ترهګر وډلو سره څه وسی او د نورو لوریو مسولیت صدای
هر طرف چی.
خغلی خپلواک وویل چې دغه مسله د افغان حکومت د سولې په طرحه کې هم یاد شوی ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د ملي مصالحې عالی شورا مرستیالان داسې مهال د ولسی جرګې استجوابي غونډې ته رابلل سي و چې تازه د استانبول د ناستې جوړیدونکو ترکیه، قطر او ملګرو ملتونو د ایویلامې په خبرولو سره د دغې ناستې د ځنډیدو خبره کړې ده. ټاکل سوی و چې دا ناسته د اپریل په 14 وسی. هڅه مو وکړه چې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر د هغو څرګندونو پاړه چې وایي طالبان د سولې له خبرو سره لیوالتیا نه لري د طالبانو نظر هم ولرو. خو دغه ډلې وایندویانو زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو مخکې دغه ډلې وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو مشران له امریکا، قطر او ترکیه سره مشورې کوي او که د دوی اندېښنو ته ځواب ووایي نو سولې ته د رسیدو لپاره به له هر ډول فرصت نه ګټه واخلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا د کانګرس له خوا ګمارل شوی و دوه ګوندی مشورتي کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې روسیه د مذهبي ازادیو د لوی سرغړونکو هیوادونو په کتار کې شامل کړي. د هغه تور لیست چې له دې وړاندې ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او یو شمیر نور هیوادونه پکې شامل دي. نور د فریبا ظاهر پر راپور کې
هغه امریکایي کمیسیون چې کانګرس د نړیوالو مذهبي ازادیو په اړه د توصیه او سلا مشورو لپاره جوړ کړی په خپل کلنی راپور کې ویلي چې روسیا، هند، سوریه او ویتنام دي هم د مذهبي ازادیو په هغه لیست کې شامل کړای شي چې په یاد برخه کې د اندېښنې وړ دي. په دې کټګوري کې هغه وادونه شامل دي چې په سیستماتیک دوامدار او پښکره د مذهبي ازادیو سرغړونه کوي. دغه کمیسیون یو اس سی آی آر اف په خپل کلنی راپور کې چې پرون د اپریل 28 مخبور سو دا غوښتنه کړې ده کچیر په دې تورلس کې شامل هیوادونه په خپل وضعیت کې بدلون رانولي بندیزونو ته زمينه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته پورتنی وړاندیز شي چې لا هم په ځینو هیوادونو کې په جدي ډول د مذهبي ازادیو سرغړونې سته. د یاد امریکایي کمیسیون راپور وایي تیر کال په روسیه کې د مذهبي ازادیو وضعیت ډیر خراب و. د راپور له مخې د روسیې حکومت مذهبي لږکۍ د جریمو، نیول کېدو او جنایي تورونو په بڼه په نښه کوي. په دې هیواد کې یوازې د یهوه شاهدانو اقلیت پر وړاندې 188 جنایي قضیې جوړې شوې دي. دا د عیسویانو یوه شاخه ده چې د نړۍ له مسیحیانو څخه بیل باور لري. له لسیزو راهیسې دې ډلې ته په روسیې کې د شک په سترګه کتل کېږي. په 2018 کال کې دا مذهبي ډله منه سوې او توندلارې بلل سوې ده، هغه نوم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ناسم بولي. د یو ایس سی آی آر ایف راپور ښیي چې د روسیې د ترهګرۍ ضد قانون دغه راز نورې مذهبي ډلې په ځانګړي ډول مسلمانان هم څاري. په ایران کې بیا د امریکایي کمیسیون د راپور له مخې مسیحیان نیول کېږي، ځورول کېږي او په غیر عادلانه ډول د کلونو لپاره په بند محکومېږي. د بهایی ډله په ایران کې د حکومت له فشارونو سره مخامخ ده. د راپورونو له مخې د تیر کال په اوږدو کې له 500 تر 300 کسانو د بهایی اقلیت زندانونو ته اچول شوي دي. دغه راپور پاکستان هم د مذهبي ازادیو په برخه کې په ناسم وضعیت کې شوډلې دی. احمدیه، شیعه، هندو، مسیحیان او سیکان د دغو فشارونو قربانیان بلل کېږي. د دغو اقلیتونو غړي تښتول کېږي، په جبر اسلام ته اړول کېږي، جنسي تیری او جبري ودونه یې بیلګې شوډل شوي دي. په ترکمنستان کې هم د مذهبي ازادیو وضعیت یو له ناوړو حالتونو څخه شمیرل شوی چې هیڅ اصلاحات نه دي پکې راغلي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي قومندانان په خوندې توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له پینټاګون په سیمه کې د یوې الوتکې وړونکې کښتۍ د ځای په ځای کولو غوښتنه کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرې اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به خپل ټول ځواکونه د سپتمبر تر 11 له افغانستان وباسي. د افغانستان دفاع وزارت په نیمروز ولایت کې شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو او شپږ نورو د ژوندۍ نیولو خبره کوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي افغان کمانډو ځواکونو پرون ماسپښین د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو د اخاذي پر یو مرکز عملیات وکړل. د هرات اوسیدونکو نسرین ستوده چې مخکې له دې ولایت ولسی جرګې ته ځان کاندید کړی و پرون له خپل میډ سره په بغلان کې د ماین په یو چاودنه کې وژل شو. نسرین ستوده د ولسی جرګې د اوسنۍ غړي سیمین بارکزی خور و. جرمنی غواړي هغو 1500 افغان ژباړونکو او کورنیو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي چې په افغانستان کې د دې هیواد له ځواکونو سره کار کړی. د جرمني شاوخوا 300 افغانان د ژباړونکو په توګه استخدام کړی دي. چارواکي وایي د پاکستان د کوټه ښار د سرینا هوټل په پارکینګ کې پرون په یو بمی چاودنه کې 3 تنه ووژل شول. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په برید کې چارواکي په نښه کړی وو. د روسي پولیسو له زرو زیات کسان هغه مهال ونیول چې د کرملین د منتقد الکسی نوالن د خوشي کېدو په پلوي پرون په مظاهرو کې برخه اخیستی وه. پرون چې کله ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل کلنۍ وینا کوله، زرګونه کسان له ولادي واستوک څخه تر کالینینګراد پورې د الکسی نوالنی د پلویانو له مظاهرو سره یو ځای شول.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی؟ نوم محمد ده. حامد جان څه کار کوي؟
زه ماسکونه خرڅوم په بازار کې.
دا ماسکونه د کوم ځای نه راوړې؟
دا ماسکونه زه د ښار نه راوړم.
ښه، د ورځې څومره ماسک خرڅوي؟
د ورځې یو بسته خرڅوم.
ښه، د ورځې یو بسته خرڅوي څنګه؟ 2 روپۍ پکې ګټي؟
کله شپېته، کله اویا او کله 30 روپۍ ماته پاتې کیږي او زما جیب خرچ کیږي.
ښه، مکتب ته ځې؟
هو،
مکتب ته ځم. مکتب کې څومره نمرې؟
زه په مکتب کې اول نمرې.
ماشاءالله، اول نمرې مکتب کې. کوم مضمونونه لري زیات خوښيږي؟
زما دری، ریاضي، انګلیسي او قران کریم خوښيږي.
څنګه قران کریم او انګلیسي دې یاد کړی دي؟
هو، یاد کړی دي.
تر هغه یو جمله وایې په انګلیسي کې؟
آی لاف ان ژورنالیست.
آی لاف ژورنالیست څه معنا؟
زما خبريالان خوښيږي.
رښتیا دې خبريالان خوښيږي؟
هو، رښتیا مې خوښيږي.
نو څنګه په راتلونکي کې خو نه غواړې چې خبريال شې؟
نه، نه غواړم چې په راتلونکي کې خبرنګار وشم. زه غواړم په راتلونکي کې د روبوت انجینر وشم.
ښه، د روبوت انجینر ولې؟ دا روبوت انجینر دی ولې خوښته؟
څو کله کېږي چې فیسبوک په کور کې کله چې شیان خرابېږي زه هغوی خلاص کوم. غواړم
چې هغه جوړ کوم خو زما په کور کې سهولتونه نشته او زه نشم کولی چې هغه زده یې کړم.
نو څنګه چې د روبات جوړولو انجینر شو بیا به اول څه شی جوړوي؟
زه که انجینر موشم په راتلونکي د روبات انجینر موشم او په افغانستان کې یو د ترافیک روبات جوړ کوم چې بې نظمي او ګڼه ګوڼه خلاص شي.
دا خبری مجله هم نمره وزن و ریاست نوریل تاسو اجازه غوړم، خو بل خبری مجله زما همکار فرشته نگاه مختوری